ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام کې مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. نن په ځوان فکر پروګرام کې په دې خبرې کې وو چې د تاسو ځوانانو زلمیو او پیغلو پریکړې په کورنیو کې منل کیږي او کنه. ستاسو خبرو ته کله چې د موضوع په تړاو په کورنۍ کې کوي څوک درنښت کوي کنه او ستاسو خبرې ته پام کیږي او کنه. له دې سربیره که چېرته تاسو پریکړه وکړئ چې په خپله خوښه به واده کوئ که هلکستی که نجلۍ، آیا کورنۍ مو درسره مني او کنه اختلاف مو رامنځته کیږي؟ کله مو چې اختلاف رامنځته شي دغه اختلافونه زیاتره وخت په کوم موضوعاتو باندې وي؟ په واده، هیواد د پریښودو، د تحصیل رشتې په انتخاب کې، یا دا چې د کاروبار په پیل کې. له دې سربیره کله چې دغه ډول ستونزې ستاسو د کورنۍ ترمنځ مو رامنځته شي په کومو حل لارو یې حلوئ او څه لارې چارې ورته لټوئ؟ نن په ځوان فکر په پروګرام کې ورباندې خبرې کوو. میلمانه راسره شته، هر یو ژباړن او لیکوال ریاض مقامزه او افغان خبریاله عقیله اسد. تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. فکر کوم چې دواړه میلمانه راسره وصل دي. اوریدونکو تاسو ته یادونه کوم، تاسو هم کولای شئ چې د خبرونې په جریان کې راته زنګ ووهئ. او هغه کسان چې ځوانان دي او په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي، دوی کولای شي چې راشي او په پروګرام کې د خپلو ستونزو په تړاو باندې خپل نظرونه شریک کړي. زه تاسو ته د ټلیفون شمېرې وایم: 00 3 2 2 1 5 1 او 00 3 2 2 1 5 1. دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي، کولای شئ په دې زنګ ووهئ. که چېرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، لنډ زنګ ووهئ، پته مو پاتې شئ. له دې ځای به زموږ همکاران تاسو ته زنګ ووهئ. د خبرونې په جریان کې به د فیسبوک د کارونکو تبصرې هم راوخلو، چې کمنټونه هلته زموږ د فیسبوک کارونکو پریښي دي، د دوی نظرونه به هم له تاسو سره شریک کړو. وربشو میلمنو ته مقامزه صاحب پیل بله تاسو وکړو. تاسو ستړي مشئ پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو د یو ځوان په توګه باندې یتمنده تجربه بلرې او معلوم شوي وي درته چې په افغانو کورنیو کې په ټوله کې کله چې ځوان د موضوع په تړاو باندې نظر څرګندوي، خبره کوي، د مشرانو له لوري څومره د هغوی خبرو احترام کیږي، څومره منل کیږي؟ او داسې شوي دي چې کله یو ځوان یو خبره کړې وي د هغې پر اساس باندې مشرانو عمل کړی وي او هغه خبره منل شوې وي؟
ډېره زیاته مننه اغلې سیال. لومړی تاسو ته او بیا د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو او لیدونکو ته خپلې نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ډېره مهمه موضوع ده. دا تر ډېره په دې پورې اړه لري چې د کورنیو جوړښت څه ډول دی. تقریبا په افغانستان کې ډېری هغه کورنۍ چې په ښاریو کې اوسېږي نسبتا هغوی ته چې په اطرافو کې اوسېږي، البته په دې وروستیو کې په دغه برخه کې یو څه له خپلو ځوانانو سره له نوي نسل سره همکار دي. عمله بعد مرګه تر اوسه به هم په ډیرو کورنیو کې د ځوانانو او په ځانګړي توګه هغه نوکي ځوانان چې موږ بولو د هغوی نظریات ته ډېر احترام نه ورکول کېږي او د هغه بېلابېل دلایل کېدای شي. یو له رواني اړخه دا موضوع څېړل غواړي، بل د ټولنیز اړخه. یو موضوع داسې ده چې طبعاً زموږ دوستان چې د ټولنې د کورنۍ جوړښت داسې دی چې زمونږ مشرانو هم ورته حالت تجربه کړی وي. مثلا د هغوی نظر ته، د هغوی پریکړو ته احترام نه وي شوی. او له رواني اړخه ویل کېږي هغه کسان چې دغه ډول حالت تجربه کړي په لویوالي کې غواړي چې همدغه حالت په خپلې کورنۍ کې د هغه کورنۍ چې ده تشکیل کړي د هلته تطبیق کړي. بیا مثلا ځینې کورنۍ لرو، ځینې اشخاص لرو چې دا ډول حالت یې نه وي تجربه کړی، مګر له ټولنیز اړخه له نورو هغه کورنیو څخه چې په دده په شاوخوا کې اوسېږي متاثره کیږي او ورته انداز غوره کوي. مثلا د په خپله دغسې حالت نه تجربه کړی، د نظر ته احترام شوی، مګر کله چې ټولنې ته شاوخوا خلکو ته ګوري نو متوجه کیږي چې مثلا بله کورنۍ د هغوی دغې موضوع ته مثلا په خپلو ځوانانو ډېر باور نه کوي، هغوی ته د پرېکړو صلاحیت نه ورکوي، نو له هغوی متاثره کیږي او له ټولنیز اړخه پر دوی هم تاثیر کوي او دوی هم خپلو ځوانانو ته په پریکړو کې صلاحیت نه ورکوي. خو په ټوله کې بیا هم ویلی شم چې هغه کورنۍ چې زده کړې کړي دي او همدارنګه تر ډیره په خاریاتو کې پاتې شوی نسبتا هغوی ته چې په اطرافو کې پاتې شوی ول زده کړو لري پاتې شوی دی. یو څه البته په کول کې نه، یو څه خپل ځوانانو ته په پریکړو کې صلاحیت ورکوي، مګر په ټوله کې دا ستونزه جدي ده او تر ډیره کورنۍ خپل ځوانانو پریکړو ته احترام نه کوي.
مدنه تاسو بیرته راوګرځم اغلی اسد، که تاسو ته راشم د نجونو په برخه کې راته وایاست چې کله چې یو انجلۍ د یو موضوع په تړاو خبره کوي هلته هم په نجونو لکه څنګه چې مخکې مقامزي صاحب یاده کړه د بې باورۍ موضوع ده، که نه د افغانو نجونو ستونزه په کورنیو کې بیا بل څه وي؟
سلام او درنښت اغلی سیال، تاسو ته بل قدرمن میلمه ته مو اورېدونکو ته هیله دارو اوسېږي. لکه څنګه چې مقامزي صاحب وویل چې دا څه ډېره کورنۍ او ټولنیز چاپېریال پورې تړلې ده، افغانستان کې هغه موضوع ډېره جدي ده او ډېر کله تاریخي برخې نه ستونزې هم راولاړې شوې دي. موږ نه شو کولی مطلق ووایو چې پرېکړې مو ټولې منل کېږي یا ووایو چې پرېکړې مو هېڅ نه منل کېږي. دلته د کورنۍ رول او زده کړې، ټولنیز شعور او د کورنۍ د غړي غوښتنې د بحث وړ دي. نجونې چې په دغه برخه کې له څومره ستونزو سره مخ دي، یا هغوی ته آیا افغانستان کې دغه حق ورته ورکول کېږي؟ دلته کورنۍ چې د هغوی هغه فکرونه او شعور په څه ډول باندې جوړ شوی، یا د زده کړو کچه یې څومره ده؟ تر ډېره پورې هغه ښارونو کې اوسېدلي خلک چې هغوی زده کړو ته لاسرسی لري او هغه زده کړې ډېرې دي، هم کورنۍ کې بیا نجونو ته دغه د پرېکړې کولو حق ورکول کېږي، هغه هم یعنی مطلق حق نه ورکول کېږي، یوازې نسبي. او هغه کورنۍ چې هغوی په کلیوالو سیمو کې او هغه ځایونو کې چې هلته هغوی له زده کړو نه لرې پاتې شوي دي، تر ډېره پورې نجونو ته په کې هېڅ ونډه نه ورکول کېږي چې هغوی هغه د خپل ژوند یا خپل ژوند کې د کوم څه د انتخاب پرېکړه وکړي. او دغه موضوع چې تاسو مخکې یاده کړله چې یوازې مونږ دا نه شو ویلی چې ولا نجونو ته د واده په انتخاب کې حق نه ورکول کېږي یا د هغوی هغه پرېکړې ته غوږ نه نیول کېږي، ډېره برخې نورې هم دي. هغه که تېرو کلونو کې د زده کړو موضوع وه او لدې سره د کار او دین غیر یعنی ډېر هغه عادي عادي په کورنۍ کې ځینې پرېکړې وي، مثلا یو چا سره د اړیکو پاللو یا دوستۍ کولو یا د نجونو کوم چیرته تک، دا ټول هغه څه دي چې باید کورنۍ پرېکړه وکړي او له هغې نه وروسته نجونې هغه عملي کړي. نو تر ډېره پورې افغانستان کې نجونې له دغه برخه کې زیاتو ستونزو سره مخ دي، هغوی دغه برخه کې ډېرې کړېږي او ډېر کله د هغوی ژوند د همدې هغې لارې نه برباد شوی دی. دلته چې کله یو انجلۍ ته کومه پرېکړه کېږي نو باید د کورنۍ مشران هغه که پلار وي یا مور وي یا هم مشران خویندې ورونه وي، خویندې تر ډېره پورې دغه برخه کې حق نه لري، خو هغه د ورونو د مشرانو ورونو د لاسه هغوی هغه د ژوند پرېکړه کېږي. نو دا هغه څه دي چې بیا تر ډېره پورې افغانستان کې ستونزې راولاړې کړي دي.
مننه تاسو به سره وګرځم. مخمزه صاحب، که تاسو ته راشم، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځوانانو باندې بې باوري په ټوله کې اونده داسې مسایل چې زیاتره وخت ځوانانو ته پکې د انتخاب حق نه ورکول کېږي، هغه تنکي ظلمي وي که هغه داسې ظلمي وي چې عمر یې تیر شوی وي یا داسې ښه په ښه عمر کې وي او د ښه او بد تر منځ په توپیر ډېر ښه پوهېږي، خو بیا هم کورنۍ په ځانګړې توګه مشران ورته وایي چې نه ته لام بولو کوي، صبر وکړه، په دې مسایلو باندې نه پوهېږي که هغه د کاروبار برخه کې وي که د واده په برخه کې وي یا د بلې موضوع په برخه کې وي. اونده داسې نورې ستونزې چې د دغې مسایلو نه علاوه وي تاسو ورسره مخ شوي یاست یا تاسو کتلي وي، هغه څه دي؟
ډېره مننه اغلی سیال. په ټوله کې ویلی شو چې کورنۍ هغه اولادونو ته چې هغه مثلا هر څومره لویږي دوی خپل عمر قیاس کوي، فکر کوي چې تر اوسه مانه وړکی دی، خو یو انسان هیڅکله له خپلو والدینو نه شي عمر کې ډېرېدای. نو دغه یو ډول حالت دی چې دوی لکه د رواني اړخ هم دا موضوع همیشه څېړل کېږي چې دې ته د نسلونو د تفاوت موضوع ویل کېږي. مثلا والدین غواړي هغه فکر چې دوی لري هغه اولادونه دي هم ولري چې دا په کورنۍ کې یو ډیر اساسي ستونزه دي وختونه کې مثلا پخوانی خلک غواړي چې کله ملما راځي دا غوی سره مکمل ناس وسی تر هغه چې هغه ویده کیږي ډوډۍ خوري مګر اوسنۍ نسل نوې جنریشن دی موضوع ته ډېره خاصه پاملرنه نه کوي نور ډېر داسې موضوعات دي چې د نسلونو د تفاوت له امله رامنځته شوي دي او په کورنیو کې د ځوانانو او د مشرانو ترمنځ د اختلاف یو عمده دلیل د نسلونو تفاوت دی مثلا هغه امکانات چې زموږ مشرانو ته برابر وو د کشرانو ته تر هغوی ډېر دي نو دغه د دې سبب شوی چې د کشرانو ذهنیت نسبت مشرانو ته بدل شي یو بل ډول ذهنیت ولري مثلا دا په ډیرو مسایلو کې داسې ده که د کورنۍ ژوند په حساب ونیول شي که د کاروبار په لحاظ شي که د هر اړخه شي مثلا مشران فکر کوي چې د پرمختګ او د بریا یوازینۍ لاره دا ده چې انسان زده کړې وکړي خو نوی نسل وایي نه د کاروبار څانګې تلل بزنس شروع کول تر ټولو ښه انتخاب کیدای شي حال دا چې د مشرانو دا ذهنیت دا نه مني چې مثلا رښتیا هم بریا یوازې په زده کړو کې نه ده بلکې مثلا د یو کاروباري اړخ ته تلل یا د یو بل فیلډ انتخابول هم کیدای شي ستا بریا تضمین کړي دغه وی چې د ځوانانو ترمنځ او د کورنۍ د مشرانو ترمنځ یو ډول اختلاف او کشمکش رامنځته شي مالې دلی په ډېرې کورنیو کې مثلا ځوانان غواړي چې د زده کړو پر ځای مثلا غواړي تر یو حده کې زده کړې وکړي مګر له زده کړو وروسته غواړي چې یو کاروباري اړخ ته لاړ شي خو مثلا والدین غواړي نه دوی باید یو برخه کې دنده واخلي او مسلسل کار وکړي نورو ته کار وکړي مګر د ځوانانو ذهنیت دا نه مني نو دا په خپله د نسلونو د تفاوت موضوع ده دا
یو پښتنه کومه تاسې د امکاناتو یادونه وکړي چې د اوسني نسل ته امکانات نسبت د پخوانیو نسلونو نه ډېر دي په دې برخه کې د ټکنالوژي رول یا په دې باندې د ځوانانو پوهه څومره مهمه ده لکه موږ مخکې د اوریدونکو نه اوریدلی وو چې کله ځوانان ټلیفون ډیر کاروي یا په ځانګړې توګه نجونې چې کله ټلیفون کاروي مشرانو خوانه ورته ویل کېږي چې دا یو بې معنا کار ده چې تاسو دې ته ناست یاستئ دا ډېره کاروي یا ډېره وینې په دې برخه کې خپله دغه ځوانان څومره ټکنالوژي په ځای کاروي د کاروبار لپاره یې کاروي یا واقعا د مشرانو خبره چې دوی ور باندې خپل وخت ځای کوي
دا تر ډېره پر دې پر لري چې د ځوان ذهنیت څه ډول دی خو په ټوله کې له بهرنۍ نړۍ سره له نورې نړۍ سره د یو د افغان ځوان د وصل نقطه همدا انټرنیټ ده زه تاسو باور کړئ چې خلک پیژنم چې همدې انټرنیټ له لارې وکولای شول چې په ډیرو لوړو ځایونو ته ځان ورسوي خو هغوی چې په هغه شکل استفاده ترې وکړه دا تر دې پورې اړه په دې پورې اړه لري چې څه ډول استفاده کیږي خو که په کلي حساب مقایسه کوو دا یو واقعیت دی چې په افغانستان کې ډېری ځوانان له انټرنیټ نه په هغه ډول چې باید استفاده وشي نه کوي لکه د ټکنالوژۍ نه په هغه ډول چې زده کړه وشي برعکس مثلا فقط د وخت تېرولو لپاره یا مثلا د خپل ځان خوشاله ساتلو لپاره له انټرنیټ نه استفاده دا کې یو خل انټرنیټ له ټکنالوژي څخه ډیره مفیده استفاده کیدای شي او له بهرنۍ نړۍ سره د نورو علومو سره د نورو ذهنیتونو سره د نورو خلکو د افکارو سره د بلدتیا او د لاغوي څخه د زده کړو تر ټولو غوره او اسانه لاره همدا ده چې موږ له نورو زده کړې وکړو د نورو له تجربو ګټې واخلو او خپل د خپل ځان لپاره یو مسیر وټاکو د پرمختګ سبب نشي
مخکمز صاحب مخکل دینه چې هغه لیا سات تور شم دلته یو بل پوښتنه کوم د فیسبوک یو کارون کې خپل پیغام پرې خده ویل چې په افغانستان کې ناوړه دودونه د دې سبب کیږي چې د ځوانانو خبرې په کورنیو کې ونه منل شي ډېر ورته اهمیت ورنه کول شي په داسې حال کې چې ځوانان د خبره باندې شي دوی په حقه باندې وي خو بیا هم هغه دودونه رسم و رواجونه د دې سبب کیږي چې ځوانانو خبرې د کورنۍ په مشرانو باندې تاثیر ونه کړي دغه ناوړه دودونه په کومو برخو کې د ځوانانو ژوند ډېر اغېزمنوي
ډېر مننه په لومړیو کې ما دې موضوع ته اشاره وکړله چې دغه د اختلاف موضوع یا د خبرو د نه منلو موضوع دوه اړخ لري چې یو رواني اړخ دی یو ټولنیز اړخ دی چې په ټولنیز اړخ کې په خپل همدا دودونه راځي په ټوله کې په ډېر زیات چې مثلا ځوانان له ستونزو سره مخ دي هغه د زده کړو د رشتې په انتخاب کې دي د ژوند د ملګري په انتخاب کې مثلا له ستونزو سره مخ دي ورته صلاحیت نه ورکول کېږي د کاري څانګې د انتخاب په برخه کې همدارنګه د زده کړو د څنګ په انتخاب کې ورته حق نه ورکول کیږي او د دې یو سبب دا دی چې دوی له ماشومتوب خپل ما مثلا کده چې ماشومان واړوي په هغه وخت کې دوی ته په پریکړو کې صلاحیت نه ورکول کی. حال دا چې په نور نړۍ کې په پرمختللې نړۍ کې کوشش کیږي چې ماشومتوب له ماشومتوب خپل اولادونو ته د پریکړو صلاحیت ورکړي تر څو دوی بار بار دا تجربه کړي او وروسته وکولای شي چې ډېرې لویې پریکړې هم په اسانۍ سره وکړي. ځینې شیان داسې وي چې مثلا تاسو کولای شئ چې یوازې په تجربه کولو سره ښه زده کړئ چې یو له هغوی نه همدا د پریکړو کول دي. تر کومې چې په نوره نړۍ کې ما ماشومان لیدلي دي والدین کوشش کوي چې په هره برخه کې هغوی ته کوشش وکړي چې هغوی په خپله د ځینو وړو وړو پریکړو نه شروع وکړي او دا د دې سبب کیږي چې د عمر په تېرېدو سره دوی نهایت با تجربه واوسي، برعکس هغه افغان ځوان ته چې هغه په افغانستان کې دی، ځکه هغه ته له کوچنیتوبه په پریکړو کې صلاحیت نه دی ورکړل شوی او هغه دا حق اخیستل شوی دی. نو هغه ځوانان چې مثلا په نوره نړۍ کې په پرمختللې نړۍ کې هغوی رالوی شوي دي، په لوستې کورنۍ کې رالوی شوي دي، هغوی له ماشومتوبه دا حالت تجربه کړی وي، ډېر له وړو وړو پریکړو نه دوی شروع کړي وي، بیا تر دې چې دوی د ژوند په لویو پریکړو کې خپلواک وي او بیا ډېره ښه پریکړه کولی شي. زه به یوې خبرې ته اشاره وکړم. دا سمه ده چې مثلا افغان ځوانانو ته هلته د پریکړو صلاحیت نه ورکول کیږي، هغوی ته چې ورکول کیږي هم تر ډیره ناکام پاتې کیږي، ځکه ناکام پاتې کیږي چې دوی له ماشومتوبه دا حالت نوي تجربه کړي، دوی ته یو ځل نه یو د یو لویې پریکړې صلاحیت ورکړل شي چې تبان چې تا تجربه ته تجربه نه لري، ته مطالعه نه لري، نشي کولی په سمه توګه پریکړه وکړي. نو زما وړاندیز دا دی له افغانو والدینو او له مشرانو څخه چې کوشش وکړي له ماشومتوبه خپلو کوچنیانو ته د پریکړو ډېرو وړو وړو پریکړو شروع کړي، دوی ته صلاحیت ورکړي تر څو په لویوالي کې هم دوی له دې ویر اخلاص وی چې زه به په دې پریکړه کې ناسم اوسم یا سم، ځکه دا یو هغه موضوع ده چې په ډېرې تجربې سره لا ښه کېدای شي.
مننه تاسو بیرته راوګرځم. اغلی اسد که تاسو ته راشمه، مقام سي سبي ادبونه وکړه چې ماشومتوب نه باید ماشومانو ته د پریکړو حق ورکول شي. په افغاني ټولنه کې که د نجونو موضوع ته تم شو، تاسو مخکې ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې حتی نور مسایل خو پریږدي چې کله نجلۍ له کور ووځي هم له کورنۍ نه باید اجازه واخلي، که د هغوی اجازه نه وي له کور نه ووځي. دغه ډول حالات او شرایط کله چې نجلۍ بیا واده کوي او د خاوند کور ته ځي، هلته یې له کوم ډول ستونزو سره مخامخ کوي؟ لکه څنګه چې پلار کره و هلته به په همدغې وضعیت باندې حالت به دوام کوي که نه، که چیرې هلته څه ستونزې رامخته کیږي، فکر کوي بیا دا نجلۍ چې د هېڅ پرېکړې دفاع حق نه درلوده له ځانه به دفاع وکړي؟
ډېره مننه اغلی سیال. دغه برخه کې مونږ چې هغه خپل لیدلی دي او څومره تجربه پکې لرو، نو نجونې بیا له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. لومړی خو همداسې کله دوی هغه د خپل ژوند انتخاب کوي، نو دوی په دې برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي او تر ډېر کله دغه برخه کې د نجونو ژوند قرباني شوی دی او هغه د دوی پریکړه له مخکې نه کورنۍ کړې وي، او دوی چې کله د کورنۍ په پریکړه باندې هغه یو چا سره ګډ ژوند پیلوي، نو یو خدا چې د دوی هغه ناخوښي او دغه برخه کې لومړیو نه د دې پریکړه اخیستل شوي نه وي، نو دوی چې کله واده کوي دغه برخه کې بیا وروسته هم له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. یو دا چې دوی نه هغه کورنۍ څه ډول توقع لري د خسرګنۍ کور، او هغه څه ډول تمه ترینه لري چې دا باید څه ډول هغوی سره ژوند وکړي یا په کومو خویونو او عادتونو ورسره مخته لاړه شي، نو دا نجلۍ هغې ته اماده نه وي. ځکه تر ډېره پورې که یوه نجلۍ خپله هغه خپل ژوند کې پریکړه وکړي او څوک خپله انتخاب کړي، نو دوی به هغه ټول اړخونه ورته سنجولي وي او ټول اړخونو ته به پام کړی وي چې یو څه ډول کورنۍ د دې په زړه باندې ده یا څه ډول خلکو سره دا خپل ژوند مخته وړلی شي یا او څنګه ورسره ښه مخته تللی شي. خو کله چې د کورنۍ د خوانه د دې د ژوند پریکړه کېږي او یو چاته ورکول کېږي، نو یو هغه دا چې فکري دا جوړ نه وي هغه خلکو سره، بل د کورنۍ په خوښه باندې جبري هغه خلکو ته ورکول کېږي. نو دغه برخه کې نجونې بیا وروسته له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ وي او دوی تر ډېره پورې هغه د خپل ژوند نه ناخوښه وي. او دغه برخه کې موږ افغانستان کې لیدلی هم دي چې تر ډېره پورې نجونې حتی ځان وژنې ته هم مجبوره شوي دي، او یا که ځان وژنه و هم نه کړي داسې ژوند تېروي چې نه خسرګنۍ ترېنه خوښه وي، نه ترېنه خوند خوښ وي، او نه خپله دا نجلۍ په ژوند کې خوشحاله وي. نو دغه څه تر ډېره کورنۍ د خوانه هغه د خپل اولادونو چې دوی سره ول پریکړه ورته کوي هغه د کورنۍ پریکړه پوری اړه لري. کچېری ونجلې یا یو هلک خپل خوښي ته او خپل انتخاب ته پریښودل شي هغه ته د پریکړه کولو حق ورکول شي، نو که هغه خپل ژوند کې هر ډول پریکړه وکړي شاید خپل ترینه خو خوشیږي. هغوی هغه څه چې انتخابوي د ځان دپاره نو مخکې نه به یې فکر ورباندې کړی وي او هغوی به په دې برخه کې پوهیږي. خو دا چې بیا د کورنۍ د خوانه دا چې د کورنۍ فکر یې څه ډول را جوړ شوی دی، د هغوی څه ډول خوښیږي څوک، او بیا خپله دغه د نجلۍ ژوند ته که وکتل شي، د دې فکر ته وکتل شي چې دا نجلۍ څه غواړي. خو تر ډېره پورې دلته د نجلۍ خوښي ته نه کتل کېږي، د هغې هغه چې څه ډول خپله پریکړه لري هغې ته، حتی ورته دا هم نه ویل کېږي چې ستا ژوند د دغه یو چا سره تړل کېږي، یا ستا انتخاب دی یا ستا خوښه ده. یا همداسې په د زده کړو په موضوع کې تر ډېره پورې دوی هېڅ خبرې هم نه وي، باید د کورنۍ په خوښه باندې یو څه شروع کړي یا یو کار ته ادامه ورکړي. نو دا هغه څه دي چې بیا وروسته همدغه نجلۍ هم له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي، او کورنۍ هم هغه که د خسرګنۍ کوري وي هغوی هم له ستونزو سره مخ وي، او که د پلار کوري هم وي هغوی هم وروسته بیا له ډېرو ستونزو سره مخ وي. او د دغه نجلۍ دپاره ډېر زیات ځورېږي، خو هغه وخت بیا داسې نه وي چې د دوی پرېکړه بېرته را وګرځول شي، ځکه بیا د یو چا ژوند پکې قرباني شوی وي او وروسته بیا هېڅ هم نه کېږي.
مننه تاسو به بیرته راوګرځم کور ودان. مقامزه سپ تاسو ته راځم. دلته د فیسبوک یو کارون کې د میاخیل مروت محمدی په نوم ویل دی چې دوه هفتې مخکې مې په کور کې د واده ویل وي، د دې خبر باندې چې اوس مې په کور کې نه پرېږدي. دی وایي چې یو څوک دې زما کورنۍ ته احوال ورکړي، ورته دی وایي چې نور کلم د واده نوم نه اخلم خو ما یوازې کور کې پرېږدي. دغه ډول ځوانان چې له ستونزو سره مخ کېږي په کور کې د واده یادونه کوي. دلته زموږ یو بل فیسبوک کاروونکي لیکلي دي د نصیر احمد ګلرحمن په نوم باندې چې په کورنۍ کې کله چې ته د واده نوم اخلي ټول درته وایي چې ته له وړوکې کرار کښېنه، په دې خبرو نه پوهېږي. او بل کاروونکي بیا لیکلي وایي که خپله کورنۍ راضي کړي نو مقابل لور کورنۍ نه راضي کېږي. په دغه ډول شرایطو کې ځوان څه وکړي؟ او خپل کورنۍ سره او د هغه کس چې د دې خوخیږي د هغه کورنۍ سره څنګه خبرې کولای شي؟
ډیره مننه. ممکن ځینې کارونه کله شوخه نه ځینې خبرې کړي، خو په هر حال یوازنۍ لار چې د ځوانانو لپاره د عمر یو خاصه مرحله ده، د روان پوهنې له نظره ویل کېږي د 15 تر 20 کلونو پورې. په دغه مرحله کې ځوان فکر کوي چې زه سلسله نه پسمه یم، او برعکس ما مقابل لوری په هیڅ شي نه پوهیږي، او دا تر ټولو حساسه مرحله ده د ژوند. او همدغه وخت کې اکثره د کورنۍ د مشرانو او کشرانو ترمنځ اختلاف رامنځته کیږي او سره جنجال کې خته کیږي. په دغه د عمر په دغه مرحله کې زه فکر کوم چې هم د کورنۍ مشرانو ته ډیره ضروری ده چې باید ډیر متوجه واوسي. خدای نخواسته د دې کابل چې فکر کوي ز سلسله نه په البته د دې فکر کوي چې د لا تر اوسه نه پویږي او فیصله نشي کولای، یو ډول اوقده ور سره ونیسي او یو ډول زد ونیسي، او خدای نه خواسته خپل ځوانان مثلا ځینې ممکن خپل خوخه کورنۍ پرېږدي، ځینې ممکن نورو غیر عادي لارو ته چې مثلا هغوی ته لاس واچوي نشو ته مخه کړي. او همدارنګه ځوانانو ته پکار ده چې په دې د عمر په دغه مرحله کې هغه ځوانان چې د عمر په دغه مرحله کې په ځان کنټرول ولري، په خپل فکر کنټرول ولري، دوی کولی شي چې ډېر په ښه شکل پرېکړې وکړي. نو زما په نظر یوازنۍ او ښه لاره، بهتره لاره دا ده چې د خبرو اترو له لارې خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړل شي، ځکه د مشکلاتو د حل یوازنۍ او بهترینه لاره هغه خبرې اترې دي. مثلا ځینو پرېکړو او ځینو مثلا موضوعاتو ته موږ باید ژر تمه نه شو چې حل لاره پیدا شي، که په یو هفته کې نه، په دوه هفتو کې، په درې میاشتو کې، څلور میاشتو کې، خو حتما د خبرو له لارې قناعت ورکول کېدای شي. نو زه ځوانانو څخه زما هیله دادم، او دا البته صحیح لار هم ده چې دوی د خبرو اترو له لارې دا موضوع حل کړي. البته ځوانان په دغه مرحله کې فکر کوي چې زه سلسله نه پسمه یم، نو کله ناکله ممکن دوی په ناسم واوسي. نو یوې بلې موضوع ته چې ځوان باید ډېر زیات توجه وکړي، هغه دا چې دغه موضوع چې زه سلسله نه پسمه یم یو اړخ یو اړخ تکیږي، او د مقابل لوري خبرې هم په سم شکل واوري، خپلې خبرې سره کېږدي. نو کله چې دوه نظریات او دواړه لوري سره خپلې خبرې مخې ته ایږدي، نو په دغه وخت کې انسان هغه اصلي واقعیت بیا لیدلی شي. که یوازې پر همدې خبره یو څوک سل سلنه ډاډه وي چې زما خبرې سمې دي او هیڅوک تر ما ډېر نه پوهېږي، نو همدغه د کنفلیکټ یا دغه د مشکل د شروع کېدو اساس دی. نو ځوانان تر ډېره د عمر په دغه مرحله کې باید پر دې پوه اوسي چې سمه ده زه ځوان یم، زما پوهه ډېره ده، ما تحصیل کړی، خو تر ما د مشرانو تجربه هم ډېره ده. خو دا په دې معنی نه ده چې حتما د ځوانانو پرېکړې ناسمې دي، شاید سلسله ناسمې، خو همدا دلیل کېږي که ته خپل دلایل وایي، ستا مشران خپل دلایل وایي، ممکن مشران ستا دلایل قوي وویني او تا سره ومني ستا خبره. خو دا چې مثلا ته وایي چې نه زما خبره سلسله ناسمه ده، ستاسې دلایل ته ضرورت نشته، دی دا کار چې زه وایم داسې وکوي دا یې حل لاره نه ده، ځکه مقابل لوري مشران هم طبیعي ده، انسان دی، د هغوی په زړه کې هم یو ډول ضد ګرځي چې مونږ تاسې دومره لوی کړی، مونږ مشران مو یو، زموږ خبرې نه منئ. خو که سره په یو ځای کښېني او دواړه لوري خپل دلایل او خپلې خبرې مخې ته کېږدي، دواړه لوري هغه اصلي حقیقت راویستلی شي. مننه.
مننه مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم. اغلی اسد که تاسو ته راشم، تاسو سره ته وایست دلته د نایلې ارزو په نوم باندې وي کارونکي لیکلي دي چې کله یو نجلۍ په خپله خوښه باندې واده کوي یا په کورنۍ باندې یو ډول دغه خپل تصمیم خپله پرېکړه مني، کله چې واده کوي د خسرګنۍ په کور کې ورته په بده سترګې کتل کېږي، دا ستونزه چېرته ده؟
دا واقعیت دی افغانستان کې که د نجونو ژوند ته له هر اړخ نه وګورو، هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ وي. که چېرې خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړي، هغوی دې ته راضي کړي تر څو هغه څوک چې د دې انتخاب وي ورسره ومني، خو کله چې د خسرګنۍ کور ته ځي، هغوی هغه له فکري اړخه او له شعوري اړخه که چېرته ډېر راجوړ نه وي، نو بیا تر ډېره پورې نجونو ته دا یو ډول پیغور وایي چې که ته ډېره سمه نجلۍ وي نو تا به په خپله خوښه باندې واده نه کولو. نو دلته دغه د خلکو فکرونه په دې رقم باندې را جوړ شوي دي چې نجونې خو باید په دې برخه کې څوکلي نه غلکم ونه باسي، که هغوی هر چا ته ورکول کېږي، که هغوی ته هر ډول کورنۍ انتخابېږي، حتی هغه کله چې د دوی ودونه کېږي نو دوی ته هغه د لباس حق هم نه ورکول کېږي، هغه هم باید د کورنۍ په خوښه باندې ورته جوړ شي او نجلۍ باید هېڅ غږ هم ونه کړي. نو دلته که بیا کومه نجلۍ په دغه برخه کې هغه برلاسې وي او یا تر ډېره پورې ځان ته دغه حق ورکوي تر څو هغه خپل ژوند کې پرېکړه په خپله باندې وکړي او د هر څه لپاره دا وایي چې زه باید په خپله خوښه باندې مخته لاړه شم، نو بیا د کورنۍ د خوان هغې ته ډېره په بده سترګه باندې کتل کېږي، ځینې حتی بې شرمه بولي، ځینې یو ډول، ځینې بل ډول نومونه ورباندې کړي. نو کله چې بیا د یوې کورنۍ نجلۍ وځي، هغه که د پلار په کور کې هر ډول خبرې هغه وزغمي، خو کله چې د خسرګنۍ کور ته ځي، نو بیا تر ډېره پورې هلته نجلۍ ته دا یو پیغور وي چې که ته داسې سمه وي نو تا به په خپله خوښه باندې واده به دې نه کولو یا انتخاب به دې نه کولو. نو تر ډېره پورې به نجونې خسرګنۍ کې هم له دغه ستونزو سره مخ وي، خو دا په ټوله کې نه دي، ځکه د ټولو نجونو ژوند په دې رقم باندې نه دی او ټولې کورنۍ دغه رقم نه وي چې هغوی دې بیا خپل انګور ته یا هغه مېرمنه چې د دوی کور ته راغلې ده په خپله خوښه باندې انتخاب کړی دی هغوی دې ورته پیغور ورکړي. خو مګر ډېری کورنۍ کې هغه چې فکرونه دوی ته آماده نه دي او دوی ته راجوړ نه دي چې یوه نجلۍ خپل ژوند کې پرېکړه وکړي، نو بیا هغه تر ډېره پورې نجلۍ ته پیغور پاتې کېږي چې دا بیا کورنۍ کې هغه ډېر کله ستونزې رامنځته کوي، ډېر مخالفتونه رامنځته کېږي او بیا تر ډېره پورې دغه ستونزه لویږي چې بیا زوی حتی د خپلې کورنۍ نه بېلېږي او هغه مور او پلار یا خویندې ورونه تر ډېره پورې همداسې پاتې کېږي. نو بیا ډېر کله دغه چې مونږ لیدلي دي چې هغه زوی باندې بیا د کورنۍ د خوانه دا هغه نیوکې ورباندې کېږي چې ولا واده یې وکړلو دغه نه وروسته د خپله کورنۍ پرېښودله، خو تر ډېره پورې که بیا هغه دغه برخه کې وګورو نو هغه هلکم بیا هغه نجلۍ هم دې ته مجبوره شوي وي تر څو د کورنۍ نه هغه خپل ژوند او خپله لاره بېله کړي تر څو هغوی لږ خپل ژوند په ارامه باندې تېر کړي.
مننه تاسو بیرته راوکړئ. زما اورېدونکی راسره د نوم راته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
السلام علیکم و رحمت الله. سلامونه تا ته وایم چې زما غوړ ټولو دوړوال ته وایم.
مننه. کور ودان نوم واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
عبدالله محمد جی، یار صاحب داستان منوتو سلامونه وا خو دا پښه ما نیوي په واتساپ لا خو ته مخ خوځي روانه دا داستان منو خبر ما دی روانه ده بیا خو لار د ماشان جمعه څو سر دی بیرته رالم د دنیا کمر هغه دغه مرته سي هغه سره اوس چې په نړۍ کې سره وستاسو دا د دې دی ګوره لکه د انسانان سره کم رقم دي دا رنګونه و دا چې به څنګه رقم رقم دي او ار دای رواجونه جلا دي ګوره د شارو د ولایتو جلا رواجونه دي بیا منم دا منو اثر خبر زم د د ورسوالی جلا دغه دی رواجونه دي دا سارا او دا جلا دي او
یو محمد سیف ساسي په سیمه کې رواج څنګه ساسي په سیمه کې رواج څنګه دا لکه چې کلا واده کوي انجلۍ چې کلا واده وي رواج مو څنګه ده
مزه دا رواج دی په سل کې پنځه نیو پیسې ده په سل کې نیو پیسې ده دا رواج دی زما زما د پلاس د نکته ده زما زما خپل بچان ته وسو دن ورکوي چې مور پلاره و ګور مور پلاره خوښ کې کورنۍ خوښ کې انجلۍ خوښ کې انجلۍ هغه راځي له کوګر الک خوښ کې نه خلک خلک نن را دسته ګور سرمایه ده خلک ولا کو ګور نه ولا کو بزنګان ته ګور نه خلک دې رده دي چې اکثر چوپکیان او اکثر پولډیان او اکثر چرسیان او اکثر دغه ته خلک ګوري دا څوک غلې څوک سبال دغه ته د پلان نکوي ته ګوري او دغه دندلې خوښه ده له خوښه زمر ته مش کې کینی دا رواز نه ده زه کابل کې ډیر گزاره کوم لوګر ته زملګر لرمشته ان ته دا رواز تخسیر رواز شر رواز مګر په دا رواز کې درشه ما په دا کابل کې زما ملګری زور سره چرن دا طلاق په دا یو پلا سره خوښ کې بیا په دا کې طلاق ډیر راغلی کینی ډیر راغلی دي او بل دا په خارج کې دا رقم نه کوم څه شوا افغانستان
کې نه محمد صاحب محمد صاحب ملمانه بروس په دې خبرې وکړي چې د خوخي واده کول څه ستونزې لري تاسو د خپل سیمې او شالته کورنۍ د الکان د کورنۍ او انجوریم د کورنۍ په خوخه باندې واده کوي تاسو ستونزې څه دي
خدا پرشا خوشاله کیږي الحمدلله ثم الحمدلله موږ ډیره غټه کورنۍ ده ما خپل کورنۍ ده ما ورور عمر تقریبا 20 درې شال پاتم ودن ورکړي د غوډې منځونه وکړي د نن نه پرې د یوې د ولګي ته خاصه خبره ولا کا بخښه غل ده الحمدلله دا څو سیم کړه د ګوره واده سیم کړه د بوله په خپل بل راته ویل بل نو سیم در سره کوم کوم دا گزاره دا موږ واز دا چې ولور نه خو نه ولور ورکو کور په خپل طبيعت کوو اغه لږ محدود پیسې هغه د انجلۍ پلاس ورکو مور ترکو هغه د خپل خوش شي ول دغه ترکی ول لور ترکی مخ خپل کور خپل خوښ کو دا زموږ رواج دی او دا نو توا خور جان ګوره په سارا کې دا رواج دی هغه ورته دا شل ور د مخ خبره درنه د پاتیا لکه کاردار سړي کوزدا وکړ درې م کوزدا و یو سړي درې م شته و یو سړي پر ورک او ډاکټر پروشین ساتلته دا په ورته د ټو ډاکټر پروشین ستا په سارا کې ستا په لوسالي کې ستا په ارزا کې ستا په فشارو کې بوم شي دا څنګه درته وایم ډاکټر پروژه خاله کوم ستا او دا څه وطن دوسو چې دوستي غواړي کورابات کوي د دوستي وای د ټول کال لا د پمل کې رواج دي نام ستا او دا ګرځ رقم کم خلک دي څنګه ګرځ مې د ملمنه چې داسکي د شته داسکي د نارضا
مننه محمد صاحب کور ودان چې تاسو د پولیس به رواج راته ولی چې تاسو په سیمه کې انجنیر ولا کام د کورنۍ او د مشرانو په خوخه باندې واده کې کور دی ودان ژوندۍ اوسې چاړي کې دی ولی اغلی سات تاسو تر ازما مخکیم اوریدونکو یادونه وکړم زما پښتنه مم داده چې دغه کله چې انجلی مور پلار انتخاب کی او دا بیا زی پلار کړه ستونز خوان کړه ستونز نه لري ظاهرا د انتخاب سره چې مور پلار ورته کړه یا مشران ورته کړی دی خو کله چې دا ودیږي محمدی صاحب داونه ورته د دوی پسیمه کې ستونز نشته خو ساسي پان باندې دغه ډول واده چې یا په ټوله کې هر پریکړه چې ویدیو انجلی په حق کې کله کیږي مور پلار کې دغه پریکړه نه ورسته څه ډول پیامدونه لري دغه پریکړه او د انجلۍ ژوند څومره اغیزمنوي لکه دغه کور کې تاوتریخوالی څومره رامنځته کیږي
دا اوریدونکو خبرې ما واورېدلې دوی ویلي چې دغه برخه کې کومه انجونې واده کړې دي نو کومې ستونزې سره مخ نه دي تر ډېره پورې دغه سي انجونې کا ودی کې مونږ دا نه وایو چې هر انجلۍ که د کورنۍ په خوخه باندې ودی کې نو هغه به حتمي له ستونزو سره مخ کیږي ډېرې کورنۍ کې که یو انجلۍ خپله وغواړي او کورنۍ ته دغه حق ورکړي ورته وایي چې زما ژوند کې هره پرېکړه چې تاسو کوئ ما ته د منلو ده نو داسې نو ودونه کوي انجلۍ ودی کې نو نه له خسرګنۍ سره کوم ستونزه لري نه له خاوند سره او نه هم د پلار د کور سره خو هغه نجونې چې بیا خپل انتخاب لري او هغوی په خپله خبره باندې ولاړې وي او هغوی له کورنۍ نه هم دا غوښتنه کوي چې یا له ما نه باید دغه چې زما د ژوند پرېکړه کېږي رانه پوښتنه وشي یا زه په خپل خوخه باندې باید انتخاب وکړم. نو دغه سی ودونو کې تر ډیره ستونزې را پیدا کیږي، انجلۍ لستونزو سره مخ کیږي، هلک لستونزو سره مخ کیږي، او دواړه کورنۍ هم لستونزو سره مخ کیږي. نو موږ په ټوله کې دا نشو ویلی چې ټولې پریکړې چې د کورنۍ د خونه کیږي غلطي وي.
هغه ولا موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه چې انجلۍ غواړي مور پلار ته دا انتخاب ورکړي چې هغه ورته انتخاب وکړي، فکر کوي چې دغه انجلۍ نه غواړي خپل انتخاب وکړي که نه په دې نه پوهېږي چې دا د انتخاب حق لري؟
زه همدا وایم چې افغانستان کې ډېری سیمو کې هغه چې هغه د زده کړو کچه چې مخکې ما ویلي په کې کمه وي، نو هغې کورنۍ کې تر ډېره پورې یعنې نجونې په دې باندې نه پوهېږي چې دا د دوی هغه خپل حق دی. حتی تر دې پورې هغه نجونې چې زده کړې لري او په دې برخه کې پوهېږي او دغه خپل انتخاب دغه ژوند کې دا پرېکړه خپل حق ګڼي، نو دا نجلۍ چې کله د دغسې کلیوالو سیمو نجونو سره مخ کېږي او هغه د خپل فکر ورته وایي چې دغه زما حق دی یا دغه برخه کې باید خپل انتخاب وکړم، هغه د خپل ژوند پریکړه باید زما په لاس کې وي، نو خپل دغه نجونې چې دوی په دې باندې نه پوهېږي چې دا د دوی حق دی دغه نجلۍ پورې خاندي، بیا ډېره دا ورته بده ښکارېږي چې ولې دغه نجلۍ دغسې خبرې کوي. نو تر ډېره پورې دغه زده کړو پورې مړه لري چې افغانستان کې کومو نجونو چې زده کړې کړې دي او دغه برخه کې پوهېږي، نو هغوی چې نه پوهېږي هغوی تر ډېره پورې بیا دغه کورنۍ ته دغه حق ورسپارلې، یا که ورسپارلې هم نه وي هغوی په دې باندې حتی پوهېږي نه چې دا زما حق دی، زه باید دغه حق باید خپله ولرم او هغه د خپل ژوند انتخاب باید خپله وکړم. خو دا چې بیا د کورنۍ د خوانه دوی ورکول کېږي، نو دوی په دې برخه کې پورې نه دي، او د کورنۍ د خوانه که دوی ته انتخاب کېږي هغوی له کومې ستونزې سره نه مخ کېږي، او یا دا کومه داسې ستونزه نه ګڼي چې هغوی که وروسته واده کوي نو زړه کې ورسره دا نه وي چې ولا زه ولې د کورنۍ په خوښه باندې واده شوی یم. خو هغه نجونې چې بیا دې برخه کې پوهېږي او هغوی دا خپل حق ګڼي، او کله چې دوی نه دغه حق اخیستل کېږي نو دوی بیا له ډېرو ستونزو سره خپله مور سره مخ کېږي، او هغسې چې دوی خپل زړه کې ځان سره کینه اخلي او په زور باندې دوی باندې هغه د کورنۍ پرېکړه منل کېږي، نو تر ډېره پورې دا بیا ستونزې را ولاړوي او ډېری کورنۍ له دغه مشکلاتو سره بیا مخ وي.
مدنه کورودان تاسو بیرته راوګرځم، فکر کوم چې اتل صاحب د ټلیفون په کرخه را سره دی. ستړي مشي، بیرته پروګرام ته په خیر راغلی. مهرباني اتل صاحب، ستاسو نظر اورو.
مننه قربان سم، بریدي خور کې ډیر خوشاله سم چې بیرته اړیکه وصل شوله. نو راتلله موضوع د خورجانې لکه محمدي صاحب چې اشاره وته وکړه چې په کندهار ولایت کې مثال د پلارو د مور په خوښه مثال موږ د خپل قربان ته دوستي کوو، واقعا په هلمند ولایت کې هم داسې شته. خو خورجانې دلته یوه مشکل غټه خبره داغه ده چې ما ډېر ولا ضروري هغه دغه خبره ده چې اکثره کورونو کې مثال د خبرې که زموږ ګاونډیانې که ما دلته خپل ملګري لیدلي پرېدې خور کوي د زوی څخه پوښتنه کوي چې زوی دا ستا دغه ځای خوښ دی که نه دی خوښ، د خوندې څخه پوښتنه نه کېږي پرېدې سیال خور کوي. یعنې زه خپل د سترګو یو داسې لیدلی هلته ته وایم خورجانې زموږ یو ګاونډی و، نو هغه د خپل لور ورکړې وه، خوراکې ولاکه خبره کړې نه وه، دسمالې ورکړې وه، د شپېتو کال سړي ته خورجانې اتلس کلنه نجلۍ کړې وه چې دا یو غټ ظلم دی، یو غټ زیاتی دی خورجانې د خور پاکې د لور پاکې دا ظلم کېږي خورجانې دا اوس هلمند ولایت کې دا غږ دا اورېدونکي زما غږ اورو خورجانې، یا په دونه لوړ قیمت باندې خورجانې ورکړې چې مثال خبرې لکه محمدي صاحب چې اشاره ورته وکړه په اویا لکه پاچا لکه کالداري شپېته کلنه اویا کلن سپېږي په یو پېغله خور کښې نیول کېږي چې دا ډېر غټ ظلم دی پرېدې خور کښې، دغه مشکلات ستا زموږ په ټولنه کې.
او له دې سربېره چې دغه په خپله خوښه لکه کورنۍ مشران نجونو او هلکانو لپاره تصمیم نیسي، هلکانو نه څه پوښتنه کېږي خو له نجونو نه پوښتنه هم نه کېږي، بیا وروسته کورنۍ کې څومره جنجالونه زېږي لکه د ښځې او خاوند کورني جنجالونه بیا نه وي وهل ټکول دا مسایل خو نه وي وروسته؟
پرېدې خور کښې درواغجن د خدای دښمن دی، زما اکثر انډیوالان چې دي زما سره ناسته ولاړه کوي ولا اکثره وخت کور ته جنجالونه وي، نو بیا دي زما سره دا موضوع شریکوي اتل صاحب کور ته مې جنجال کړی، زه پوښتنه ځینې وکړم چې ولې باره وي دا ځای زما خوښ ولاکه دی. پرېدې خور کښې ما مخکې اشاره ورته وکړه درواغجن د الله دښمن دی، سړی د پر حق سترګې نه پټوي، کورنۍ جنجالونه ډېر دي، د اندازې دومره زیاتې پرېدې خور کښې چا ته په دې دغه کښې مثال دا خبرې طلاقونه راغلي چې دغه هلک ناخوښه وي مثال دغه ځای نه وي خوښ خپل مېرمنې پرېښي، د خوندو د طرفه سم پرېدې خور کښې باید چې وایم چې د خوندو هم داسې ځایونه شته چې مثال د دوی نه دي خوښ. پرېدې خور کښې دا مې ډېره جالبه موضوع انتخاب کړې ده، نو غواړم ما نه غوښتله چې دا خپل موضوع در سره شریکه کړم، نو دا چې اوریدم کې پوسه پر دې خور کې ما په خپل خاصه ځان ته کور ځای جوړ کړی دی د خدای سره راځي ما ته کال نه کال زما د واده کې پر دې خور کې په خدای قسم درته خامه قدرنه پوری زما او زما د کورنۍ تر ما بین دا خبر راغلی چې دا راتوي چې تاسو صاحب دا کار به شي زورتوم نه
تاسو په هلمند کې څنګه بریالي شوي چې په خپل خوخه خزه وکړي د تاسو یادونه وکړه چې په دې سیمه کې څوک په خپل خوخه واده نشي کولای
قربان زم پرې دی خور کې با خونو نصیب دی خدای پاک جل جلاله دې چا نصیب چې په صداقت خورجان دې چا زای خوښ خدای پاک هغه مشکلات چې دی الکی خورجان قسم دې ډیر سخت مشکلات سره انسان مخامخ کیږي په اولو کې نو دا خدای پاک او پازلو کرم دې پرې دی خور کې زوام چې مثال یو څوک په انتپاکو مثال د خبرې په صداقت سره خپل د زړه ارمان لري خدای پاک دې هر مسلمان ارمان لکه زما ارمان چې پراته د هر مسلمان ارمان دې خدای پاک پرې دی خور کې دې ښه خوشاله ژوند مودې خدای سره راضي يم خدای دې هر افغان هر مسلمان ته دې خوشاله ژوند او زندګي ورکړي پرې دی خور کې لکه زما ده
امين ډېر مننه کور دې ودان چوندې اوسې دا د خپل خوخي د واده پایله واچ تاسو خوشاله یاست د بل اوریدونکو ورخلو بیا به مقام زی سپته ورشنو مرته وخلې لکم زموري کني والے
درجه ته مننه غلی تل خور تاسو تم درنګ هم یلمن درجه ټول اوریدونکو ته سلامونه اختر محمد خادم من
خادم صاحب ستړی مشي پروگرام ته خیر مهرباني نظر دی اورو
مانا نجمند و سلر کدا موضوع تر شان کې دکته مخکنی د تل تل خبري موارد لې اصلي موضوع څه ده
موضوع دا ده چې ځوانانو ته پرې کړو کې په ځنګړي توګه د واده په انتخاب کې د کاروبار په پیل کې د ذکرو د رښتې په انتخاب کې څومره حق ورکول کېږي مشران ورته دا پرې کړی کې نه دوی خپل کوي
ډیر زیات مننه ډیر ښکونه شته موضوع مو ته کړی ده پر بوز په یل من کې ان تر ډیره بریده پورې په بیا په کورنۍ کې پرخ تاسو خو ډیر ځوانان هم خپل پریکړې کوي یو بیا کسان چې مشران لري خو ځوانان ته بیا دومره اړتیا نه ستنه ما وخت د مشران ورته ورکړي چې د خپل پریکړې دی وکړي
پسیمه کې مو چکل زیاتره ځوانان کم کار کوي حتما باید مور او پلار ورته انتخاب وکړي کنه دوی خپل چې کوم کاروبار پیلې یا واده کې ادا خپل خوخي کوي
دا پارک ته پکې یعنی ترش په پسې دوی پرې هغه مور پر ورته کوم کار چوت انتخابي وای خو دا پولیسو سره کومه کومه سره مشوره سره کله چې یو کار کوي د سلام مشوره بده سره کوي دا به دوی ورسره موافقه کیږي کچره
کور ودان خادم صاحب چې اړیکه دی نیولې وا ژوندې اوسې فکر کوم بل اوریدونکو هم شته د نوم راته واخلې لکم زما اړیکه نیولې ساسری که وصل د لطفاً د رادیو غږ مو ټیټ کړی د ټلیفون لارې زمو غږ واره مهرباني نومره ته واخلې لکم زما اړ کې نیولې
زه توخیم د بل ولایت شاویل ول سوالي سلسله پالیک سکیم خورکی تا استاد نیل منو او ټول او دې کو ته کې اله احترام کوم کوم
مننه توخی صاحب ستړی مشه توخی صاحب مهرباني ساسې نظر لنډه ورو چې ریا صاحب ډیر پته مو پات شو
خیر یو سی اتل صاحب او خادم صاحب ته ډیر سلامونه وایم او ډیر ښه نظرونه ورکړو د خپلې منطقه او د خپلې کورنۍ په لاره د سره شریک کړو او ستیا هم اوس حالات او تجربه خورلې د فريدې خور مخکې به دا چې پیښه وه چې یو چا به کوز دا نو دا ځوان بل کور ته ستېدلې وي یا دی واده و دا به تللې او فرار به شرمې دی به دا دی یو حیا بلله او یو ابداري بلله خو اوس الحمدلله د تعلیم کا شخ پرسو ډیر سوس خلک په هانسو تر ډیر بری د خوښ موزینو سلنجلی سره هم مشوره کیږي او الک سره هم مشوره کیږي ورله واره خلک ګورځي شدي ورځي د انجلی ګوري د شذل لاري ځخه هغه سی کوري خوښ سي انجلی خوښ سولای سره مشوره کیږي ستاسو پلان یې ځای ورکړي دا هغه بعد بیا خلک راځي د الک زوم ګوري نو تر دې راه ده پورې د خلکو په خوښه کېږي دا چې یو ځای یو ځای کچيري پیښي چې هغه سره نه خبرې یا دا چې پیښي چې دا پلار نسبتا یا د سیوا دی یا تقریبا ظلم کوي نو دا چې ځای ورته چې هغه نه خبرې خدایغه قایل هم بیا خرابې راوځي د کچيري ځای چې موږ دا چې د دې د سپنجلې یو نه اهل ځای تور کړی یا سنیږي تور کړی نو یو کله کله شاز دا سی پی سی سی هغه بیا پر بد وایلی نو څه خبره ده دا سکوپ نو موږ په شریعت کې یو مهم شی دی یو ډیر ضروری شی دی کوپ څه معنی سی علم دی برابر دی ځواني دی سره برابر دی دا داخل کو کورنۍ وو اندازه دی سره برابر دی نو دا کوپ لازمي ده خو تر ډیره حده چې اوس موږ د دې سیمې خلک یو دلته موږ شهیدان یو تر ډیره حده پورې دا کار انشاءالله عملي ده او خلک ښځې په بدیو کې نور کوي د اسلامي عمارت د شرعي حکم پلی کړی ده او کونډې تقریبا پولې نه تر ډیره حده د خپل اختیار دي خو په هغو کې څه څه مشکلات بیا هم شته دلته پښتني کلتور و دود و دستور ده وای وای کونډه زما ده ولو که دا شرعا ډېر ناروا هم ده خو بیا هم دلته داسې دستورونه وانانې شته چې هغه د شریعت سره په ټکر کې وي خو دغه کار به تر یو حده پورې اوس هم شته او یوه هیله لرم د خپرونو په هکله که تخنیکي همکارانو ته زموږ خبر ور ورسوي ستاسې خپرونه چې کله سهار په منځنۍ څپه دولس پورې نوي باندې خو ختم کېږي سهار لخوا د بیا د ورځې لخوا شروع کېږي بیا تر اوو بجو پورې مطلق نهر ویدل کېږي په لنډو څپو نو نن خبر چې ستاسې میټر نه ده ورته انتخاب کړی د هغه یو ساعت خلا راځي خو له اوو بجو سم ډېره ضعیفه ستاسې 15,000 میټر د هغه کار برابر وي 15.9 دا په لنډو څپو کار شروع کېږي خو دا یو ساعت د شپږو تر اوو پورې ستاسې خپرونه په مطلق ډول سهار نه وي
مننه تو خیزه ما ساسی دغه یاداش کړه کور دی ودان حتما د بده تخنیکی همکارانو سره شریک کړو چې ستونزه چرته ده شو دوی حل کړی کور دی ودان چړی کړي نیولې ما خمزه سه کتا سه تر شما ځینې کسان د کورنی په خوخ واده خګنی ځینې کسان په خپل خوخ باندې خګنی خو کتا سه دواړه ودونه سره پرتل کوي یا په ټوله کې دی وزوان انتخاب او دغه د کورنی انتخاب سره پرتل کړو کمه وزوان ته ډیر ګټور دی یو ځوان چې عمرې مخکې تاسې یادونه وکړه ځینې داسې کلونه دي د ژوند چې په هغه کې ځوان فکر کوي چې دا په ټولو شیانو پوهېږي او نور خلک نه پوهېږي په دې حالاتو کې څه کول پکار دی یو ځوان ته
ډېره مننه ما د مېلمنو خبرې هم واورېدې په بخښنې د اورېدونکو خبرې نو ویلی شو چې په ټولنیزو مسایلو کې یو کلي حکم نه شي کېدای مثلا یو دونکو ویل چې مثلا زمونږ په کلی کې ټول اکثریت من مثلا مور او پلار د رښتینې انتخابه یو خوشاله ژوند لري مثلا بل دونکو ویل چې ما په خپل خو خواله کړی زه خوشاله ژوند لرم دا په دې معنی چې د انتخاب کې د کورنۍ رول یا د کورنۍ لوري انتخاب د دې سبب کې خو نه خاصه چې تری ژوند لري او څوک یا مثلا یو څوک وایي چې کڅو په خپل خو خواله کوي هغه په ټول مخ خوشاله ځکه موږ داسې بیلګیوم درو چې او چې په خپل خو خواله کوي وي خو بیا ورس سره جلا شي وي مثلا داسې بیلګیم لرو خو په ټوله کې ځوانانو ته د واده یا په نورو برخو کې د دا حق ورکول چې په خپل پریکړه وکړي د دې سبب کېږي چې حد اقل کورس ته دوی په ژوند کې کوم مشکلات راځي پړي په نورو چې او نور چې په کورنۍ پر نور مشان وانه چوي هدا اقل ز لکه د هغه ملګرو نه چې هغه ګډ ژوند شروع کړی دا هغه د تجربه په اساس ویل شم چې هغه چې په خپل دغه خواده کړی وي کستونزه هم په خپل ژوند کې پیدا کیږي په خپل حلوي ځکه خوږي چې دا پریکړه ما کړی دا مسولیت زلرم مګر هغه چې د کورنۍ په خوخه یا کورنۍ ورته ودونه کړی وي هغه یو ډول دی مسولیتي لوري ته ځي دوی فکر کوي چې دا انتخاب د دوی د پلار یا د دوی د والدینو او دوی که دوی ستونزه شته ده حل صلاحیت یا د حل کولو مسولیت ده نه ده نو د پخپل خوخه د ودونو یا مثلا هغه ته چې پخپل خوخه د واده کولو پریکړه کړی وي هغه ته نو دا وی خواله دا وی چې هدا اقل خپل مسولیت پخپل اخلي او د ژوند مشکلات پخپل حلې په نورې پرانه اچي نو یو تر ټولو خګه ته دا خو په ټوله کې نشو ویلای شي په خپل خو خواده کول د خوشاله ژوند تضمین کولای شي یا مثلا د کورنۍ په خو خواده کول د خوشحالي تضمین کیدای شي هیڅ کلام نه مګر هغه دی پر لري چې ستا او ستا د ژوند ملګری یا ملګری ترمنځ تفاهم څنګه دی خبرې اترې څنګه دی د دوړ د میچورټی لیول څنګه دی دوړ لیول سره برابر دی او کنه ځکه د پرګټ ژوند کې د اختلافاتو د پیدا کېدو یو عمده دلیل دا چې دوړ فکرونو د میچورټی لیول کله فرق ولري نو تر ډیره اختلافات رامنځته کیږي ځکه هغه فکر چې خاوند لري یا هغه فکر چې مېرمن لري هغه خاوند نه لري او په هغه لیول کې دغه ذهنیت نه دی نو هغه تر دې پورې په دې اړه پدې پورې لري نو زما په نظر د کچې ته پخپل ځوانانو ته د صلاحیت ورکړل شي چې پخپل خو خودونه وکړي د ګټه دا وی هدا اقل د والدین د مسولیت نظر خلاصې چې سبب دوی ملامتونه ګړل شي ځوانان بیا پخپل مشکلات لخپل د ژوند ملګري سره یا ملګری سره په خپل خپل منځونو کې حل کړي، ځکه هغوی پوهېږي چې دا پرېکړه من کړې ده او اوس یې د مشکلاتو د حل صلاحیت او مسولیت موږ ته راګرځي.
او په ټوله کې په دغې برخې کې د واده خبره ډېره اوږده شوه، خو کله چې یو نارینه واده کوي په کورنۍ کې یوازې د ښځې مسؤلیت بیا ورته غاړه نه وي، معلومه ده په افغانستان کې ګډ ژوند وي، خویندې وي، ورونه وي، مور او پلار وي. مخکې اغلې اسد یادونه وکړه چې بیا که چیرې دغه لک له کورنۍ نه جدا کیږي، د دغې جدایي ډېر مسؤلیت ښځې ته ورګرځي، وایي چې که چیرې په خپل خوښې واده کړې خو بیخي خبره ډېره ستونزمنه وي چې دا راواده شو موږ نه سړی بیل کړو او لاړو. دغې برخه کې نارینه وو ته توازن ساتل څومره ضرور دي او څنګه کولی شي توازن وساتي؟
دا ډېره جدي او ډېره خوندوره موضوع هم ده. زه شخصا پر دې نظر یم هر هغه نارینه چې واده کوي باید د کورنۍ نه بیل شي. دا ډېره مهمه ده په ګډ ژوند کې. دا یعنی دا د دنیا هم دا موضوع هم داسې ده، د دنیا هم دا موضوع داسې ده چې کله انسان واده کوي باید له کورنۍ بیل شي. په دغه وخت کې چې کله انسان واده کوي له کورنۍ بیلېږي، دی په خپل ژوند او د خپل آینده ته فکر کوي. خو له بده مرغه زمونږ او ستاسې په ټولنه کې ډېری هغه ځوانان چې ودونه کوي هم د هغوی د مصارف او د نور مسؤلیتونه په خپله کورنۍ ته ورغاړوي. او لبده مرغه دا باید وایم چې دغه ستونزه وي چې تر ډېره
ښاغلی مقام زه سب دوی وای چې مثلا موږ په زوی باندې مصرف کړی، زه دغه کورنۍ و چې دوی نه پرېږدي مثلا اولادونه ورنه بیل شي، یا دغه موضوع ډېره بده ګڼي چې ورونه سره بیل شي، وای چې موږ په دې کار کړی مصرف مو کړی رالوی کړی مې ده، یا نورې ستونزې یادونه کې، یا وای چې باید دغه ورور خور ته لاس ورکړي. دا څنګه ده؟
دا موضوع ډېر زه فکر کوم تر ټولو خوندور بحث همدا دی. کله چې زمونږ د نورو ټولنو لوی فرق همدا دی، په نورو ټولنه کې اولاد د دل لپاره زیږول کیږي او لوی کیږي چې دی په خپل ځان ته یو ژوند جوړ کړي، خپل آینده جوړ کړي او ټولنې ته یو سالم انسان وړاندې کړي. برعکس زمونږ په کور په ټولنه کې اکثره کورنۍ اولادونه د دل لپاره زیږوي چې زه زر لوی شي او دوی لاس ورسره شپږ شي، زه در کار ته ووځي، زه در پیسې وګټي، او دوی هغه هیلو ته چې دوی په خپل ځان ونه شو رسولی په خپل اولاد باندې ځان رسوي. له بده مرغه تر ټولو بده او ویلی شم چې کمزوري نقطه زموږ همدا ده، دوی تر ډېره کوشش کوي چې اولاد زه در را پیدا کړي، زه زر لوی شي او دوی کار ته ووځي او دوی بیا آرام ژوند وکړي. چې دا په نوره نړۍ کې ټول خلک خپل کار کوي، خپل ژوند جوړوي، اولاد فقط د دې لپاره زیږي چې هغه لوی شي، ژوند وکړي او خپله ټولنې ته او خپلو خلکو ته خدمت وکړي. نو زما په نظر دا شاید ډېر وخت ونیسي چې زمونږ استاد ټولنه هم دې لیول ته ورسیږي چې اولاد دا سمه ده، اولاد باید د کورنۍ په خیر ته کورنۍ ته باید خیر ورسیږي. خو دا په دې معنی نه ده چې زه د اولاد د لپاره لوی کم چې هغه هیلو ته چې ما ځان ونه شو رسولی په هغه باندې ځان ورسوم. او له بده مرغه دا زه اوایي خبره نه کوم، دا د سترګو لیدلی حال دی، د هغې ټولنې یو واقعیت دی. او یعنی ډېری خلک چې ولې زر واده کوي چې زه زر اولادونه مې رالوی شي چې زه آرام شم، یعنی څه؟ یعنی دا څه معنا چې ته غواړې چې یو ماشوم تا خپل هیلو ته ورسوي او هغه ماشوم ته خاصا د لپاره لویې چې مثلا هغه هیلو ته چې تا په خپل په غټ ځان ونه شو رسولې په خپل اولاد ځان رسې. دا تر ټولو بد فکر دی چې له بده مرغه زموږ ځینې هیوادوالې لري، او چې د اولادونو د ډېروالي یا مثلا د اولادونو د زر زیږول علت پښتنو کې یوازینی دلیل همدا ګڼي چې زر لوی شي، زه ځوان یم، زه بیا قرار کینم او وغیره ته ګټي. نو دا د زموږ د ټولنې یو واقعیت دی، او دا ډېر وخت ونیسي شاید چې دی حالت نه دی ذهنیت نه زمونږ د خلکو ذهنیت واوړي.
مننه کورودان ژوندۍ اوسئ. اغلی اسد که تاسې ته راوګرځم، مخکې مقامزي صاحب یادونه وکړه چې که چیرته څوک واده کوي ښه خبره دا ده چې بیل شي، یو زوی چې کله واده کوي له مور او پلار نه دې بیل شي، دا ښه خبره ده. انجونو سره څه فکر وي کله چې دوی واده کوي؟ تر ټولو لوی ویره د هغوی څه وي چې کله د خاوند کور ته ځي او هلته یو لوی کورنۍ سره یو ځای کیږي؟
بالکل، افغانستان کې کله چې نجونې ودیږي او دلته د کورنۍ فکرونو ته کتل کېږي، او بیا چې کله دغه سیستم څومره ولاړ شي چې ولې یوې نجلۍ په خپله خوښه باندې انتخاب وکړلو، نو هغوی سره بیا تر ډېره پورې همدغه ویره وي چې د کورنۍ د خوانه هغه چې د خسرګنۍ ده دوی ته څه ډول فکر ورکېږي، یا څه ډول هغه دوی ته کتل کیږي په کوم سترګه باندې. او بل دلته یو لوی څنځه دا ده چې کله یو انجلې ودی کی د خسرګنې د خوانه د سیو احساس هغه ته ورکول کیږي، لکه کور ته چې یو نوکر راځي هغه ته د انګور په سترګه باندې نه کتل کیږي، هغه ته د یو اولاد په سترګه باندې نه کتل کیږي. هغه کور کې د خوند خویندې وي یا ورونه وي یا خپل همدغه خواښي او خسر وي، نو کله چې د دوی کور ته یو انجلې راځي نو د کور ټول مسؤلیتونه د هغې په غاړه باندې کیږي. هغه باید د کور ټولې چارې خپل تر سره کړي، هغه باید خپلې نه غوښنه باسي، هغې ته هر څه ویل کیږي، نو هغه باید هیڅ هم ونه وایي. نو دغه برخه کې تر ډېره پورې نجونې له ستونزو سره مخ کیږي او د هغوی فکر هم لاول نه همداسې جوړ وي. که هغه کله دغه کور ته راځي نو دا باید له مخکې نه داسې یوه لاره ځان ته جوړه کړي تر څو د خسرګنۍ نه بېله شي او جدا ژوند وکړي. نو دا ستونزې تر ډېره پورې افغانستان کې شته دی او نجونې مخکې نه دې ته امادګي نیسي چې څنګه هغه د خپلې خسرګنۍ نه ځان جدا کړي. خو لاملونه همدغه چې ما درته ویلي، د خسرګنۍ د خوانه هغې باندې ډېر بوج او فشار راوستل او هغه د هغې مسؤلیتونه ډېرول د دې لامل شوي دي چې نجلۍ مخکې نه دې ته ځان اماده کوي تر څو جدا شي.
مننه کورودان. له تاسو دواړو قدرمنو لیکوال او ژباړن ریاض مقامزي او افغاني خبریالې عقلي اسد نه چې راغلې په پروګرام کې مو را سره ګډون کړو، له هغو اوریدونکو چې اړیکې نیولې وه هغوی هم مننه، او هغوی چې پر فیسبوک باندې خپلې تبصرې راته پرېښوي. تر بل پروګرام ښې چارې، ښه وخت.
ساکی سلا بندوی دمی کدیو لا خوخ دے بند کڑے ندے دتو بیو دزڑگی نا کلاری می دلی دو دا درزوی می چبی وارد سینیو چی گل چین را باندی سیل دا گلو بند خلاص کړو د خیالونو گل کدی ور بدلی دل کې دا دنیا زاهد ټولا لکړ ځان پسرا پوری د کوټی ور او پوت کې د دربان تت حاجت زده حسی هم سات مد پوچھے اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا کہ ہوا چر ترا لری کی دش پے مینچ نوا دیکھنا میں نوا مینچ نوا دیکھنا میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا پرا کتو مننا تا جوڑ و جلم خوپور میں نوا جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون میں نوا تمر بے خوندا نمون بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا کامیاب بیما روم بے جوندنو تجرب میں نوا ہاغ جہان کے با مجنون توائم هاغ جهان کی با مجنون توایم زهما شقم خوم زمین و زهما شقم خوم زمین و بیغم جوندو وسوس من و بیغم جوندو وسوس من و مینچ نوان دیخن من و پختونو ما نام مینوا چی وید خکولی تر رات للو جونده چی وید خکولی تر رات للو جونده اسرار دمرا نصیب مینوا اسرار دمرا نصیب مینوا.